دا چې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونه ډېر وروسته پاتې دي، نو ځکه دا پیښې اکثر وختو کې شرم معیب پور خطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزیم نه بیا ځکه سې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب پیغور او شرم ګڼي، نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي، چې دغکې هېڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې، نو ځان ته فیغور یا شرم په دغکې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سې هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغونې دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنوی نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپل معنی یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورندار ته او خپل معنی نوم نه اخلي. که دا مونږ وکړو، یو خو رواجي مسله ده کنه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده، او بل دوی داسې ده چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي اکثره شته. اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي، په دې چې دی شرم ده، یو پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپلې زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس مونږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبتې نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله مالې مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم مې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم، او هر ځای کې یم زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه ولخوا د جنگ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانور کوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستو، ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اېښی و، مثلا بابو و نازو، داسې نومان ډېر کله خو تذکره کې ثبت نام کول، خپل د لور نوم یې روسي څه اوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اتو ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي، په ښار کې زیاتره خلک دي د خور د مور د ښځې د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب، داسې ښایسته نومان پکې دي. دغو په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي، او هغه که پکې دي نو په اخیستل یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکو نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډیر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې را خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه اوغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپل هم خفه کېږم، خو الحمدلله زمونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې زمونږ کورنۍ روشنفکره کورنۍ ده، مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته. خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم، نو ما ته داسې معلومېږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، یو ډېره ښه سترګه ورته ګوري، په دې عزت په سترګه ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپل دی په جامې کې داسې یو څوک یم چې ما ته احترام قایل دي خلک. متاسفانه دا شی نشته، زه خپل هغه ټولو ورونو ته هغو پلرونو ته دا پیغام لرم چې باید دا کار دی نه کوي، خپلې ښځې ته یې که خپلې مور ته یې ډېر دی او قدر په سترګو ورته ګوري، دی یو غټ مقام لرونکي په سترګه دې ورته ګوري، او په خپل نوم دې ورته ووایي، خپل نوم دې ورته واخلي. دا خپل نوم اخیستل انسان ته ډېر یو غټه روحیه ورکوي، یو عزت وربخي.
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم ښځو ته د هغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لرېوالی بولي. هغه وایي،
یو خو د خلکو لري والی د سواد د دکړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی، چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نیکانو وایي ثواب شته دی چې په څو په نوم باندې واخیستل شي. ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي، نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنې ځان ته عیب ګڼي. ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري، پوهه ولري، نو په دې کې ثواب شته دی. دوی دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغې نوم د اخیستل نه ډډه کوي. هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمدګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو. نو دغه نوم د دې دپاره اخیستل کېږي چې بیا پ واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید د دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه لور وي که هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلې چې څوک نشان هم نه اخلي. مثلا په هغه څه باندې القاب باندې نوم واخلو طبعا هغه خفه کېږي، هغه به تاثیره کېږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کېږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چا سره هغه طبعا په دې خوشحالېږي.
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهوو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږېږي.
مون منطقه کې خو المن د سیو ولایت د چې دقیقا د افغانستان د پساته ډیر پسمان دی ولایت دا، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک ډیر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر تراسي د اطراف خلک شارته وایي آیا دی زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمیږي په زنانه باندې نوم خو یې چیرې اخلي. نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکاریږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دایما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رغدی الله تعالی نوم اخلي، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلي چې دا غا اولاد یو، که ته دې پوهېږي چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلي. دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده، مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه. خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالانې خبر سو یا بل څو خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یو اخیستل بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقې څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر د ځان د پاره دوی شرم ګڼي، ډیر د ځان د پاره دوی هار بلی چې دی بو وایي چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د ځان د پاره شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دارا توایې چې دوی ولې د شکار کوي؟ ازي صاحب
اساسي علت د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې. دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده. لورانی باید حیاداري، لورانی باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونه وزي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي. دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده، دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګاه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جایګاه لري، دوی به هم بیا په دغه باندې پوه سي، په دغه هر څه باندې واضح سي، ورته هر څه هېڅکله به داسې کار ونه شي. نو اساسي علت یې یو د دوی ناپوهي ده، په دوهمه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خوله په خوله ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خو دا ده چې له پخوانه د افغانستان په یو شمېر کلیو بانډو کې نارینه وو له ښځو سره دا ظلم کوه. البته یو شمېر نارینه وو چې د خپلې خور، مور او مېرمنې نوم یې نه اخیسته، دا خبر روانه وو چې د طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره دغو نارینه وو تبر ته نورم لاسته ورکړه چې لا پخوا یې د ښځو نوم نه اخیسته؟
دقیقا در دیر رکستر برستنی و خبره گاری نو تا چه اغسی ذهنیتونه درلو تا اغا پسماندی خلگو تا اغا بی علم خلگو تا اغوی تا نور هم لارا آوار کرل اغوی تا لا هم فرصت پلاس ور کرل چه خزا باید د کوری یا د گوری خزا باید پتی خزا باید مرائی نور دی هیچ شه اون غواری حتی ایمون پا ولایت که تاسی باورو که پا دیرو لیرو پرتوسی مو کلسی ترون پرنامه که ما کار که ولی شوراگانی چه مون جوڑه ولی دوی پا دی باندی شرمیدله چه خپل دی مور نوم واخلی چه مون پا شورا که نخزو تحق ور کرده و چه باقی چلور کسیزا کمیتا که یوا باید خزایی نو اغا دوی خپل دی پا دیگه باندی شرمیدله چه دیو مشر خزی دیو اجانه نوم وایی ول اجانه ولی که یا به ولا بی بی آوا ولی که خوخ بی بی آوا لیکه ورتا ولی خپل مینه ورتا وایی خپل نومی ولی شرمیگه ورتا دسی یو ذهنیت داخل گدرلو دل اغا ذهنیتون نور هم وست وده وکرلا نور هم وست ورتا صحاب پراخص ولی دیوائی گور اغا دا اسلام داسی ویلی دی اسلام داسی خبر ندی چی طالبان اغا چه چی پا اسلام که دی پا گت دا اغا خلگو تا ظاهروی اغا چه چی دی پا تاوان که دا اغا پا تایی اغا نپریدی چی سر بیرسی اغا خلگ آگایی ترلاسه که پا اغا ایسا که نو صحای دیر ورتا پراخه کرده دا مرد سالاری تا رشتی هم
بله دا خپلا پا میرمان باندی چومره بد تاثیر که ایس دالن یو ناری ناسره که آغای وروری پلاری یو چرت روانی مثلا روختون تا زی یا مثلا تسکیره اخلی یا مثلا پاسپورت اخلی چال تا دیدی نوم باندی شرمی گیو زر نازره که گیچه و چنگ دادی فلانای ناس تا دیدی نوم چنگ واخلم لروانی آرخ نه پا خپلا میرمان باندی چومره بد اثر که بلیسی اثاراتی
پریخه ده دقیق روانی اثارات لری فیزیکی اثرات لري اغه خزي چې ناپوه دي اغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم کشکې زه هم الک پیدا شوی وای کشکې زه هم زوی وای خپل پلار ته خدای کشکې زه یې پیدا کړی نه وای چې لري پیدا کړی یم داسې ذهنیتونه لري هغه څوک چې پوه لري هغه د دې څخه رنج جوړي چې ولې داسې برخورد را سره کیږي یا زه دغه برخورد مستحق یم خدای که تا دا حق را کړی نو بنده دي ولې دا حق را څخه اخلي اغه بیا داسې فشار لاندې ده همدغه فشارونه دي چې بل اخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالېږي او اولادونه دغه نوی نسلونه به تاسې شاید اوسېږئ چې دغه نوی نسلونه به دومره عقدګیره نسلي موږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي موږ د هغه نه افسوس کوو د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو چې در بدر یو په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو مسافر سوي یو در بدرۍ مو ګاللې دي دغه څلور لسیزه کې چې موږ نسلونه جنګونه کړی دي دغه وجه څخه د دغه څلور لسیزه ارمان به موږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو نوي نسلونه به دومره وقدګیري په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړلو په مابینځ کې ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي هغه اولاد هم په دې سکه د ټولنې سره د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ور سره وکړي هیڅ امکان نه لري دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه اگاهن چې دا تحلیل او دغه مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي راتلونکي نسل به کوم عقده ګریانی به ولري راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقده ګیره سوی ده مور خپل دردمن سوی ده درد لیدل طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي او مغسی او عقده مغسی او عقده یې رویه چې کڅوخه خبره ورته وکړي هم د ځان څخه ریاکشن خي یو ډول عکس العمل خي نوې نسلونه به داسې چې په مازی خبره به انسانان وژني او د انسان وژنه به ډېره عادي خبره ورته ښکاره سي
بله کله چې یو انجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی البته دا هم لیدل سوي دي په یو شمېر سیمو کې چې کله چې انجلۍ پیدا کیږي حتی دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي نو د ښه نوم ټاکل ښځینهو ته څومره مهم ده چې په هغه پایل کې ورته انتخاب سي
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر کوي نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي په غوږ کې اذان کیږي پلار ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي او د څو نفر مشر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نمونه تازه کوي په هغه باندې ایږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و داسې ښه نوم عزت یې درلود ودرېږه په دې مسیح باندې به یې د هغه نوم بېرته تازه کړو هغه به کېدو مګر لور بیا پیشکه ده موماوکه ده توتوګکه ده دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ایږدي او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي او زمن کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري رسول الله صلی الله عله وسلم فرمایل دي مغسې کېږي مغه نوم په ده باندې اثر ږدي غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي و الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي نو ولې توپیري چلن وشي ولې زمونږ خلک دومره نه آګاه دي ولې زمونږ خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهېږي دا هغه څه دي چې ډېر ځورونکي دي ډېر دردونکي دي او ډېره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغسې روان وي
بل نیازی سیب پا آخر که دی تاسو پیغام و کسانو تاول رو چی دوی پا اکثر زیونو که دی خپلو میرمنو نمونه ناخلی دی خواندو هم دست اتا دی مور نم ناخلی دی تاسو مشوره با دستی کسانو تا چی بی؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم دا هېڅ امکان نه لري ځان آګاه کوي بشر په سترګه ښځه ته وګوري او خپل لورانو ته ښه من حدیث پر ځای کوي سنت پر ځای کوي خپل روان ته ښه نمونه کېدی او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده نو ته که مسلمان ځان ته وایې ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړه افتخار وکړه عزت ورته ورکړه چې تاته عزت وکي که غواړي خپل عزت غواړي نو د هغوی عزت وکړه هغوی ته په درنده سترګه وګوره هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې ښه نوم ورباندې کېدې نوم یې په قدر باندې واخلې تا ته به هم الله قدر درکړي هم به دنیا قدر درکړي او هم به مېرمن او مور او لور به قدر درته درکړي بیا هم تاکید کوم چې په بېخبرۍ باندې خلاصون نه لرو لکه څرنګه چې په معاشر کې موږ نه باس خاص کېږي پوښتنه کېږي موږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې وایي په دې باندې نه خلاصېږي وایي عقل منطق مې درته درکړی و پیغمبر مې درته لیږلی و کتاب مې د لارښود دپاره درته لیږلی و صحابه مې لیږلی و نو ته څنګه نشوې خبر په څه شي دې ځان خبروله ولې دې ځان نه خبروله نو دغسې په هېڅ صورت نه خلاصېږو نه د خلاصون لاره لرو
میرمن نیازی ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامته اوسئ
ژوندی اوسئ ښه ورځ الله مو مل شه
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
محبت واړو خپل تزړه جنت واړو مونږ محبت واړو خپل تزړه جنت واړو مونږ په هر رات منې خپل یو سلطنت واړو په پاک مینا باندې زړګې ودان دې زمو زړګې ودان دې زمو زئی چې محبت پورا 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 زئی چې محبت پورا
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاس نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ دووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم تیر هفته مو دووم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري په زینو کې زمکی یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي د زراعتي جغرافي په دوام بنن دوه ډوله غلې دانې ولولو خون کې په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکو وریجه او جوار بیانوي دا وورو چې د افغانستان کومي سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسب دي دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لوی وچه بیانېږي په دې برخه کې بولولو چې د آسیا لوی وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې لغنم ورسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244000 هکتار زمکه کې کرل کیږي د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې د کونړ د پشت وریجې د لغمان نری وریجی، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجی او د مزار شریف وریجی له ډیر شهرت نه برخمن دي. جوار، جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکی دي چې کرنه تر شپږ ویشتو مترو لوړوالی پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 100 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي، څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب نن خون کوي موږ ته وایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچی خلیجونه، د اروپا د لوی وچی د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچی ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانیه سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمی په بڼه د بالټیک سمندرګي موقعیت د وچی په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسي. د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوې پیښې شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپريږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې خوونکی په تیر درس کې راته ویل چې لدې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځنګړی توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال د غلویا وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلات څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافيا نمبري غوړم مواصلاتي جغرافيا تعریف کوم. مواصلاتي جغرافيا به هغه جغرافيا ته ویل کیږي چې د دوو نقطو ترمنځ وصلوالي څېړي. دا سي یي څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډ د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیې دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونی سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده، هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري پر وسي، خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچ له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په دریو کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په درې کلونو کې ولاړی چې دا لومړنی پلی ترګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د شلمې میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښتول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د دې لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوښو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسیدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانوز د کوونکو له تاسو مغوښتنه ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
زد انتظار شم نازنینی سودای کرم دستا مینی اوز رازا کال میمینی زدیزار شم نازنینی سودای کرم دستا مینی اوز رازا کال میمینی اوز رازا کال میمینی در پدر خورو حیران ترازه خنرازه
شرمے گلا رقیبا ما شرمے گلا